غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یوې بجې په دې ساعت کې درسي ساعت او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دولتي ټلویزیون فعالیت درولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې بلخ یو شتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیت بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرونو بندیز چې له کبله یې د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی. د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. د طالبانو د پریکړې له مخې په بلخ کې د ملي ټلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې په بلخ کې د هغې غونډې یادونه شوې چې د طالبانو ولی یوسف وفا پکې سیمه ییزو چارواکو ته له ویډیوي مرکو د ممانعت سپارښتنه کړې. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د اګست د 1 نیټې زلزلې د سیمې د اوسیدونکو تر څنګ له پاکستانه یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال هم اغیزمن کړي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي دي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي او د نورو خلکو تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي له 3,00,000 ډیر خلک یې زیانمن کړي دي. په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې مرګونې زلزلې تر 2,200 ډیر کسان ووژل. نږدې 4,000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2,000 کورونه یې ویجاړ کړل. ملګرو ملتونو د دې زلزلې د زیانمنو شمیر شاوخوا 4,00,000 تنه ښودلی دی. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 12 تنه پاکستانی سرتیري نن د پاکستانی طالبانو په یو کمین کې ووژل شول. چارواکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د سیمه ایزو چارواکو په وینا له برید وروسته په نښته کې 12 امنیتي سرتیري ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. یو سیمه ایز چارواکی هم فرانس پرس ته د دې سرتیرو وژل کېدل تایید کړل او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجه کړې دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک TTP پر خپلو ټولنیزو پاڼو منلې ده. د خیبر پښتونخوا کې چې پاکستاني طالبان او نورې وسله والې ډلې پکې فعالې دي د وروستیو څو میاشتو تر ټولو خونړۍ حمله وه. امریکایي چارواکي وایي هغه کس نیول شوی دی چې پر محافظه کار سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نږدې ملاتړي چارلي کرکې ډزې کړې دي. پولیسو د قاتل د موندنې په بدل کې $100,000 انعام اعلان کړی و. چارلي کرک د سپتمبر په 11 په یوتا کې په یوه غونډه کې د وینا په حال کې و چې ډزې پرې وشوې او ووژل شو. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی ډاډمن دی چې د کرک د قتل شکمن کس نیول شوی دی. د امریکا دواړو ګوندونو د کرک وژنه غندلې او ټرمپ په دې مناسبت ماتم اعلان کړی و. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د ماښام په 9 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده، البته د کابل په وخت. نننۍ لوبه د آسیایي جام د لړۍ چې افغانستان هم په کې لوبېږي 5 لوبه ده. په پرونۍ لوبه کې پاکستان خپل سیال عمان د 93 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 168 منډې کړې وې او په وړاندې د عمان ټوله لوبډله په 68 منډو وسوځېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلام منوي کې هیله مې مني درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ به یا سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره بلتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده، د چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي، په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځي او د مات سره مخ کیږي. د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بهیره همدارنګه د سری دریا سیمې ته کډې وکړې. دوی د دغه کورنۍ لوی نقشه چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې دوی د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي. او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومېدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیګ بیا د دغه کورنۍ یا د دغه لړۍ بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسر د طغرل بیګ په واسطه ایښودل شوی دی. او دوی بیا 1455 میلادي کال پورې واکمني کوي. د شپږویشتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته بیا دوی مړ کیږي او د مړینې سره سم بیا وروسته د وراره الپارسلان واک ته رسیږي. الپارسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ښه کورنۍ ثبات څخه برخمن کیږي. یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنۍ ثبات رامنځته کیږي. او په بهرنۍ برخه کې بیا په 1416 کال کې د وان او ارزروم د بهیرې په منځ کې د ملازر په جګړه کې رومیان ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي، چې همدغه الپارسلان بیا په 1415 قمري کال کې یا په یو زرو درویم میلادي کال کې د خوارزم په لار کې دی وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي. او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربیله لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمه وی، هغه کورنی ګډوډی د مین زوړی، د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګ د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي. یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي، د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي. او دغه جګړې به د لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي، دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي. او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده، دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده. یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده، وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو، چې هم هغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څو وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل. یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کی، چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل. او همدارنګه د ایران په آذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه، چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځ سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي، او همدارنګه دی بیا یو ډیر د ډیر اخوډو په څخه ورسته بیا مروه خپل پلازمین شتکی. یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوړې، زینستونز سره مخامخ کیږي، د ډیرو سختو حالاتو څخه ورسته بیا د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین شتکی. رازو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودي. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمني هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی ښار آباد کړي، د غزنی ښار یې ودان کړي، د غزنی په ښار کې ډېر جماعتونه زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې، د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبدبې په حق به داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر و، یعنې د غزنی په ښار کې کوم جماعت جوړ شوی و هغه دبدبه د هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼۍ جوړول هم رواج درلودي او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهمو په بیه باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله، یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې و په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار و چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهمو باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله چې د ودانۍ او جوړولو کارونه یې 4 کاله دوام وکړي، یعنی د 4 کلونو په ترڅ کې دی دغه د 5 میلیونه درهمو په قیمت سره یو ماڼۍ جوړه کړله. د پلونو جوړولو په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول. د سلطان محمد غزنوي د خوا څخه د جیهون رود پر سر باندې د ځنځیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 1415 قمري کال کې د زرقه پل جوړ شو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه مهال کې ځینې نوښتونه درلوده، یا داسې ویل شو چې غوره نوښتونه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي، یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودیدو عامل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی ښار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا د په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د دې ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګ ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری او د دې ترڅنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی او سلجقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوهو شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره مکوکی چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا دغه زیانونه کچه راکشته کی او قبیلوي نظام دغه ډول توانونه او زیانونه څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده، یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې و د دغه کسانو له خوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودي، یعنی د دوی سره نږدې اړیکې درلودي، مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک و دغه کسان ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېده. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځانګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنې په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځانګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه سوه او دغه مدرسه رامنځته سوه. د دوی د آبادۍ د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا تم زیارت هم یادولای سو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت او همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حاتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکیې اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالیې اخیستلو مامور، او همداراز د مختلفو ورزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سو. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي. یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه کړي دي، نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، اذربایجان، کوچنی آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیه ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت و چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړي دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډېر جدي خدمت و، دا چې دوی دغه ژبه عراق او اذربایجان، د دې ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنایم غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیجام هستي و چې د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیره همدغه څیره و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاسي د نن ورځې درس. موږ تاسو د سلجوقیانو د دورې په حق معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپل څوک و، څه ډول وخت ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان وخت ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول لمنځه ولاړی، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي و، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي و، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاتې و، او کومې برخه د دوی زیانمنې سوي و. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوست پر هم دغه موضوعاتو باندې ولاړ و، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو به د پام وړ ګرځېدلی وي او څخه په مو ګټه اخیستی وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میمن درنو سکونکو، هیله د چروغه جوړ وایست، او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرح لاستویم. هیله د چنل رس هم د لوست سره خنې شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د وندې په حق لده، د چ امان الله خان سره ول د هیواد خپلواکۍ تر لاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش پشکار کې و جلسو، او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړ چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې، او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا څخه خلاص اخلي،
او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد د خپلواکۍ په اړه خپلې موخې خپلې تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي یا داسې ورته وایي چې د افغانستان موزم ملت ته د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه په رسۍ باندې د منګوله لګولو له کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوژې باندې اخیستی دی. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کېښود نو ما دا ژمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم دننه په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منه دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه د خپل دین دولت او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخستاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و دولت د پوځیانو د آرامي او ارتیاو د پرکول لپاره د خپلواکي ساتونکو او ډیره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان شپږ زره کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه بلاتر وکي او کله چې امان الله خان د خپلواکي د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12 د اپریل په 13 تاریخ باندې د خپلواکي اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکي خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر شي او د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړی تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکي هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکي په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکي هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي. یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړی تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکي د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کې او د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکي د لپاره هم د افغان او انګلیس درېمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اګست په 13 په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو د بهتره وګڼل چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان د دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره دغه موضوعات حل کړي. چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانډ سره په کانفرنس کې هلته ویني او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواڅخه د سولې پنځه ماده یې مائده لاسلیک کیږي. یعنی یو داسې مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه ماده پکې کیږي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزی او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې زیان یا توان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بل مذاکره د منصوري مذاکره ده د راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیان باندې امضا سو. د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مائده غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مائده لاسلیک سي او په پای کې بیا په 1920 میلادي کال کې د مارچ په 9 انګلیسي دولت د امیر څخه د غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیات هم د محمود طرزي په ریاست سره یا د په مشري سره د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د برتانیې د استاد سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي. کومه پایله نه ورکوي او افغانی هیات هم د ډیرو اوجدو مذاکراتو د ډیرو استړي کوونکو مذاکراتو څخه ورسته یعنی 3 میاشتې ورسته بیا د کابل تر ځای پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کیه پرته لدی چې یو پایله ته ورسیږي. درې مهیدا معاهده هم د کابل معاهده د نوبر پر 28 نیټه په 1921 کال کې لاسلیک شو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشري سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا یولس میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواوو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي، یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودې، نو نږدې و چې یولس میاشتې اوږدې خبرې قطعه سي او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28 نیټه په 1921 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک سوه او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه. په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل او تر څنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلوده. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو، نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. اروپسې راځو د هیواد د خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده سول. د هیواد څخه د دفاع ختیځ، سویل او سویل لویدیځ مورچلونه جوړ سول او د همدغه مورچلونو د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. هوند ختیز مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوناڅه په حمله سره شروع شو او دغه برید د هیواد په ختیز کې د بیری او یو فضای جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوی ونی په جګړه په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دی شاکل چې بیا دوی د راځګرځیدلو توان په دې کې نه وي. یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن و، ډیر فعال و، ډیر تیز و. یعنی په ډیر تیزی سره دوی وکولای شوی په یوه هفته کې دغه انګلیسي پوځیان د ننګرهار د څنډو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا ترشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بیرته رامخته سي او جګړه دې وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د اماني دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپلو منظم ځواکونو سره د اپریل پر 24 نیټه باندې دلته جګړه پیل سوچ په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول. یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 14 نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل سو او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرلپسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل خپل عسکري کوټونه د لاسه ورکوي او د پورشا کیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولي ټاین تر لاسه کوي او هغه هر ارخیزه برید چې د می د میاشتې په 26 تاریخ باندې تر سره سو. نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاته نه سو چې نور دی جګړه وکړي دی نه هیلی سو، نو ځکه د جون د میاشتې په دریمه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چاري په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسی او د خپل جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وټولو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې نه فقط څو کسان د دې سره ملګری و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کیږي. او کله چې اعتماد الله د کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور د طلب خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کیږي چې دغه لشکر شمیر لسکونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ له مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمېر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډېره چټکه کیږي، ډېره ګړندي کیږي، چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نه ورکوي. یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی، ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډېر په چټکی سره حمله کوي او بل ځنډ د میډم یشت په شوه جوشته باندې د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي خپل پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپک کړي و، یعنی دوی تشتیدلی او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص انګرونه یې پلبل پسې یعنی په بل پسې ډول سره دغه څنګهونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شاره یې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شاره پرې دغه سیمې د افغانانو لاس ته ورغلې او کله چې افغانان د کوټ شارت ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خوا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لول چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپل خپلواکي اخلي، دي څه ډول کوم سرشندنې او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته مات ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاموړ به مګرځېدلې وي او تر دغه ورستي شي پر سره مل پاتې سوی اوسي درس به مو د درس څخه به مو ګټه اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو، تر اتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي او نوې پزره پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري
د ازادي ملما.
السلام علیکم، احمد شیبر يم خبرونه تشرغلی. نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړې دی، نصیب الله لایق، د په کندهار کې ژورنالیزم وبسته دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب خبرونه تشرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب کله لمړی له دې تخلص سره شروع کړ؟ عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې چې لا جګړې په دې وطن کې نه وي، خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کوي؟ اوس دې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بیل و. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې و افغانستان کې یو کم داسې مسله با تاسو څنګه یادونه وکړله؟ دروند او محترم لیکوال او شاعر شغل سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ مشران څه نیولی، د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشران ورونه یې شې دي. نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې دغه رقم په ټولونو ملګرو په کورنۍ کې بیا امداد خلص ورسوري زموږ لپاره.
لایق صاحب تاسو تازه د ژورنالیزم له پنځه فارغ سوي یاست، تقریبا یو کال وسو دا ژورنالیزم چې کله په پایل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پنځه ته انتخاب شو؟ زه غواړم
یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثره ځوانان دغه د شش کار سوي چې د پوند د کورنۍ په خواشه باندې یو پونځي وای، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبوریه د ژوند له سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلی هغه وخت غواړي مصارف څخه غواړي. زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم له هغې لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2020 کال و د کرونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرغ سره ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وختو کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بېلابېلې هڅې شوي چې د مختلفو خلکو له لورې څخه، نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بیخي ډېر اصطلاح سره ټکني سوله او داسې کمزوري هم سوله. چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابوله. یو ور خدا بیخی موږ لپاره بیخی و خوب خیال و چې کانکور از منی پاگه کار واخسته سی، خو بیا هم کانکور از منی واخسته سوله. او تا جورنالیزم از من لومړی انتخاب تیبو او دوهمی جورنالیزم و چې په خیر سره جورنالیزم ته کامیاب سو.
نو دا دوم دی جورنالیزم په څه اساس انتخاب کرده و؟ تیب خلا په افغانستان که چوک وایی سی که چوک ډاکټر سی پراتون که بخا مخا کار رو تا پیدا سی، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښ وو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې و ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مشکو کول کې تلویزیون لګېدلی و. د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر بحث کوي په اصطلاح سره، د پښتنو طرز، د وینا طرز، د سوال کولو طرز همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله. د دوو شانو سره په اصطلاح زه ډېر متاثره شوی وم، سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم، خو دا مې هم ویله افغانستان کې دا خبره 100% نه تضمینېدله. حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کرونا په کال باندې. نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په غوښو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره او د رسنیو د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
کوونکو او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال به ډېر جالب وي لپاره چې دی جواب وړي. زما لپاره زه به دا یو خبره وکړم، خو دا چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډېره حد ورسره لاس ګرېوان هم په ستونزو کې، هغه د ریاضي مضمون و او دا ترې وخت دا شی راسي و. نور زه خپل په خپل وخت کې که ټولنیز علوم، البته که ساینسي علوم، که اجتماعي علوم، په دې ټولو انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د هغو شپو استادان هغه زموږ همدوره کسان، هغوی د زه سره بلد و. زه وایم مطلب مې دا دی که چې هم د ساینس او د اجتماعي علوم ساحې سره یو د بل څه بېلې دي، خو د خپل مکتب په حال باندې زه په هغو دواړو برخو کې برلاسي وم. چون هرې برخې ته چې تللی وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه.
که ډېر ته راسم، ژورنالیزم ولوست، فارغه سوی، څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړي دي چې که چیرې عملا تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکنه وي؟
چې برسر ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای پوښتنه ده، خو زه به یو شی ووایم. چون افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري، خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د پوهنې په برخه کې د علي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې، دا د نړیوالو دغه سره فرق دی. او که څه هم بیخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي، زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي. البته 100% دا دغه لرو، خو موږ په کافي اندازه، البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې، د جنگونو په خاطر باندې، د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مایسوي دي، یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونه موده چې باید ورکول شوی هغه نه ورکول شوی، خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم، عملا وظیفه لرمه، دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده. ایډیټینګ دی په اصطلاح سره، راپور لیکل دي، او که څه وایو کنټینټ کریشن دی، دا انګلیسي کې ځینې مان ماته مخرزي، نو دا شان ټول زموږ د پونځي هغه عملا برخه ده چې زه وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه، یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل، عادتا لکه تر کومه ځای چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي دی پانتون په دوره کې، کېدای شي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکي، لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلې. هم داسې ده
نه په ځینو داسې دي در تر مزامینو فرق شي، برسب لکه څنګه چې په نور مسل کې دا شی راځي، استادان فرق کوي، پانتون فرق کوي، مزامین فرق کوي. دا خبر شو ځای کوم شي، ځینو استادان زموږ سره ډېر خوري چلی ده، اوس یې موږ دواګویو عملي کارونه را باندې کړي دي، وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي. او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونې چې تقاضا غونې کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی.
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم دغه ډګر کې کلونه اوسې کار کوم کنه، یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې، دا ډیر ضروري شی ده چې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي، او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه، پیش سره تړلې دي، نو بیا نه خبره څوک څنګه سلیکلې یا کار مخته نسی وړي. څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي؟
بلې، او زه خپل کوایم په غوښکو کې ما د ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل، او په نړیواله کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیواله ژبې لیول دوه نیول هم نه دي، خو بیا هم په څه سوني موس کار کوي په غند از سره د بی بی سي الجزیره او همدارنګ طریقه کې ځینې نړیوال رسنۍ دي، سی این این البته او سی جی ټی این، د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا، د دوی د راپور هغه د وړاندې کولو طریقه، همدا غشان چې موږ سره لاس ګریوان و تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې و اړیکه کې و.
یعنی داسې تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه، ازادي راډیو مو اورېده؟
بلې، ازادي راډیو ما اورېدل، او دا زما سره مرکې هغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسي چې زه خپل په ازادي راډیو کې ما یو څه مخکې ازادي راډیو د نیټورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونې کول، ما غوښتل چې یو څه وګرځېږم ځینې معلومات وکړم. تاسو د ازادي راډیو همکار غلیب ملالی بشیر ما هغه تعقیبول، البته دغه خبرونه مې په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سر تاسو خپل خبرونه په فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پراغلار متعقیبول.
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو، تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې، کچیر دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکې، څه شان به بدلوي سي نوې ماسلینې ستکی د ژورنالیزم په برخه کې؟
عموما لکه څنګه چې شیبر سب تاسو په دې پر کې ترمش به خې اړي وایو چې په لسیزم ترمش بالا کړ کار کړی دی او فکر کوم زه تجربه لري. زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي، نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصلې زکوون کوي باید در داخل سي عملی برخه کې وسوم څونی چې قضا د وني کار البته نه دی ورسره سوی په عملی برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مزمن جلا جلا فوکس باید پر عملی برخه وسی او همدارنګه یو ډیر زماله فار صرف ژوند کې شي شو هغه در چې دا شان رسوی دی زنه پیرم چې په افغانستان په نوې کنټرول کې څنګه مسلې یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې به ډیر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم لورستو خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ټول شوبته یوازې د امتحان په شي څخه فیصله کوي چې زه د دې ښکار سره هم یم او له وخت وخت مې استادان ته مې کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته کړو چې استاد تاسو دا څه کار وکړي د محصل د سیمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مو کزه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمبرو په ارتباطو کله نا کله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملی کار له خاطر استاد لس نمبرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمبرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمبر ترلاسه کی د کول سیسه استاد ته وایسه زپدې نمبر باندې راځي نه يم زه غواړم ستاسو امتحان بیا ورکم نو یغه ته بیا چان سرکی فرزن 15 ورځې شپږ ورځې یو نه ورسته و تیاری وکاو او استاد ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي دا هم بدلار نه ده
نه دا بدلار نه ده زنګ مسایل کم دي سپیشل دي امتحان کور سه کنه ځوان دي څلور کال وخت دی د کونټن په جریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مړ امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولې د کافي نظم دی چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
ک لا پانتونه شاته ولارسم د مکتب وخت تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدائی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایل منځنی ښوونځي و عمل ته ویل او د منځنی اوجلې سلفار منځنی دوره اوجلې سلفار بیا د ورویس کلې سي ته مشه پارشه وروغت کې او بیا ورې پاره راسونه
کله سي له ابتدائی مکتبه متوسطه ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسې متوسطه خو میو زیاده د لوستره څنګه پیغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې چې دا دوره بشپړ کړل دا مرستې کلیسې چې موږ لاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی یو شنی سیم په ساتو دی حتمن محدود دوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د یغې سیمه پورې محدود وه خو کوم نوې لیسې چې موږ لاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکې وه لومړی حیرانوونکې کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه سوله زموږ لپاره چې ډېر ښه وسایل سمبالو استادان هم دومره لایق وو چې موږ خپل اړین چې دا استادان چې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی او دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ لا ډېر منظم کړو دا د ژوند بیا لبینی دوري پر انسان چې راځي بیا انسان مزاج لور سره اوري
د لسې دا ورسم په میرویس نیکه شوانځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب له خوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سې مسله و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیل بیل سمه ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې مشته سونی معلوم دی دوی سره لږی چیرې کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته ما هيسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوه زیات سپورت کول ورته برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادی چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډیر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلی خو دله مکتب موږ ورغلی یم دسه
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدي ابتدایي شونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدي متوسطي کدي لیسي دا خو د علمي سیر خو لګشتم نه لري خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کی فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسولیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شیور صاحب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 شپږ کلونه 15 کلونه البته پر کې دوی شپږ مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفاقا زما د یاد فکر کومه علوي تجربه نشته دا ډیره مهمه ده بشیر مهمن د یو څه کوم کې لپاره چې خپل تاریخ هغهي خپل کلچر خپل ژبه او هر سره شنای یو خبر دی چې د مرستنګ زیارت چې دی لکه نه شهر څو ته لګ کوکران په نوم یې
سره خو دا خودوم را نه دا وته لای کنه اغه دی اینو دی اینو مې هغه بل سر ته خلک ګورځینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک آسان نه ده
بالکل دا مسله د سیدې چې خلک شخصي تللی سیمه رسېږي زیارت ته
نه نه شخصي تک بل شایدا مې او بخښي ما ساس خبر نیسم زه دا خبر د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم زینو ته زده کوونکې د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطه کې هم شاید ورولي پولیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دوره کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او بیا د نور مهم ځایونه په کندهار کې شته کپ کندهار کې څوک البته نو طبي خبره د شکل دی دی و تعلیمي مرکز لخوا ورزي نو هغه استاد هم تیاریان نیولی سي دوی ته تشکي کته د کورنۍ لغړو سره لاړسي نو ممکن د زیارت ته و دعا وکي او لا سپورت کې او کې د شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسي لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون ماسلین زیارت ته ورولي نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي د شاوخوا اډرات سره هم د زیارت څوخ جوړ سوی دی بیا څوخ ترمیم سوی دی د دې اهمیت پوڅ کې دا د میرویس نیکه په اړه کوم شاید اوس معلومات تاسو ته شریک کړي کې د سیسه محصولینو یا زده کوونکو ته دا هم وایي سیسه په فلانه ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورزو یو کس فرزن حاضر دي سیسه د میرویس نیکه په اړه کې د معلومات راټول کړي الته د زیارت په سر دی لنور سره شریک کړي شاید دا تر ډیره کلونو پورې د غوی په ذهن کې پاتې سي فکر نه کوي چې ډیر مهم کار د رقم علمي سیر سي مصرف هم په کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شی ورسره زه غواړم دی خبرې دا ونه وکم چې زما کمرویس څنګه خصوصي پونتن چې البته یو خصوصي پونتن دی په دې پونتن کې زما د وظیفې تقریبا کومه کېږي مخکې ما خپل کندهار پونتن کې رسنی مرکز ورته وایي میډیا سنټر مالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړل د میرویس نیکه په وختونو د محصولینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت ان شاء الله دا کار سوي هم دی او به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل چې دا د یو افغان د کوونکو لپاره د یو افغان محصول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې خپل تاریخ هغه خپل کلتور سره بلدي او په خپل ژبه باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دوتسته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څخه اخلي هغه د علمي سر تیسس یا مقاله ممکن ډیر اغیزمن او معاصر وي. یعنی دا هم یو 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 شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسی، او کله چې په یو ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم وبسید، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدی چې په دغه سوي علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان، فضا، زمان د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچایي وکړه. کنه په هیڅ کېدی چې د غوسنۍ حالت هم ترسیم سي، او که څوک له روسي او بل محصول دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي ورس پر ورس تریلری کې شي، او کنه هم دغه د نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی است
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډیر ښه معلومات ست چې ډیر په خلم دي او بیل بیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوي تاسو؟
زما لپاره اوس هم دا څنګه کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیزو پروسنې لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت په وخت محصلین آماده کوي لزوم پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوو یو تریو برخې پر اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم داسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. خو د اعلانونو لپاره باید لنډی سټډیر فارم وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوژنو ته پام وکړي. کنه یعنی مختلف شیان دي، مختلف شیان دي. جالب سسری ایډیټ کړی دی، او د خوص راته وایي په ذهن کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې را سره شریک
شي. ورسره کدا خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیکس ډیزاین ته ایډیټ سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نام سره یو ریډیو سته، ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی، ورې نو خبرونه درلودله، او دغه ترڅنګ زه کاینا وخت د شیرونو یو دانا د دې کلمې هم کوم البته چې د خلکو ډېر خوشي او دا وایي چې تاسو کومې باید زیات شي کوچن د ژوند مسؤلیت نه په منظم ډول موږ هم یو څه نستګي هر وخت چې موږ شوق سره فراغت په لاس راځي فارغ وخت بیا موږ کار کړی دي. او نور د دې څو برخې کې د اډیو ایډیټ زه دې شیم چې اډیو شې ایډیټ کما.
نه یو کوم جالبه تجربه د سسی یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوي په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شای چالي کله یو ډیر ناسم او ما د سسان کو او بیا برعکس او بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس. هڅه
منلسه
دا د ژوند برخه دی، بس ډیر برخه راځي. تاسو په یادی شې د کوم تجربه په ذهن ته در ګرځي؟
ولې دا شریکول چې زیاته په ان شاء الله سره شریک کوم شي ورسره دا څه وخت غلې و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو، نو دا پوسټر سره لیش ما درې وار سلور ورو الهام لګي بیا می زموږ مسول کاست هم واسته وي، یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نور ایست سي ایز غلطی نه پکې کې دقیق او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي. خو هر وار چې ما ورسره دې په دې غلطی و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت خندل، خندا پر دې راتلل چې زه غلطي ډیر ساده و ډیر وسګو معلومې دل خو زما به نو ته فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره البته کوه یم دغه سوالات چې زما لپاره ډیر حیرانوونکي زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نه سم پیدا کولی. خو څنګه وخت په تیر دو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې اکثر دې چې دقیق کوم وخت تر څو خو مسول کسي بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر تیر سي بیا باید شریک سي.
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکی کېدې سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبا سمنوي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي سي همدا سي د انسان کېدې سي یو یو ور سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډ هم نه وي انسان ماشين نه ده څنګه لایق سي همدا سي نه ده او دا 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 ژوند خو هم دا سیده ډیر مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخ را سره واخسته کور ودان
سلامات وسی ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیر مننه چې موږ ته مو اخره کې سلامات وسی
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.